آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي. په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
سعودي عربستان د حاجیانو د مړینې په هکله تحقیقات کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزنډ ساري ناروغي پاتې ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بهرنی چارو د وزیر سره ګوري او د ایران د اتمی جنجال پر سر د شوی موافقې په ماده ورسره غږیږي.
نن د شنبه ورځ ده. د 1349 کال د میزان د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو مسلمانانو په مینا کې د حاجیانو د مړینې له کبله په سعودي عربستان اعتراضونه کړي دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې پیښې په تحقیق اخته دي چې د حج د مراسمو په وخت کې په مینا کې وسوولس تنه حاجیان په ټیل ماټل کې د پښو لاندې شول او مړه شول. د هند حکومت ویلي دی چې د 14 تر 13 پورې هندي اتباع هم پکې مړه شوي دي. د پاکستان د مقاماتو تخمین بیا دا دی چې له 3 تر 11 پورې پاکستانیان هم مړه شوي دي. همداشان ایران چې د ډیرو حاجیانو مړینې تایید شوې ده، اعلان یې کړی چې په هغو ایراني حاجیانو کې تر اوسه لا درک دي یو غزنفر راکنبادی دی چې په لبنان کې د ایران پخوانی سفیر و. همدغه ورځ د ایران د دولتي تلویزیون دوه خبریالان او یو مشهور سیاسي تحلیلګر هم په ورکو شوو حاجیانو کې دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دی چې د پنځمې د ورځې په پیښ کې 104 دیرش ایراني حاجیان مړه شوي دي، 50 یې زخمي دي او 345 لا درک دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دی چې په نایجیریا کې د ګوزن یا د پولیو ساري مرض بیخي له منځه تللی دی. د WHO په اعلامیه کې ویل شوي دي چې یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې اوس هم پکې دا ساري مرض شته چې وقایه یوازې په واکسینو کېدل شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه افریقایي هیواد کې د پولیو یا د ګوزن یوازنۍ قضیه پروسه کال د جولای په میاشت کې ثبت شوې وه. په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ګوزن د ناروغۍ موجودیت د نړۍ نورو ماشومانو ته هم خطر پیښولی شي.
سعودي عربستان وایي چې د یمن د یاغیانو په ډزو کې د هغوی د سرحدي ځواکونو یو جګپړ قمندان او یو عسکر وژل شوي دي. د سعودي د کورنۍ چارو د وزارت ویان تورن جنرال منصور الترکی وایي چې پیښه د جیزان په ولایت کې شوې ده. وزارت وایي په وژل شوو کسانو کې یو ډګروال حسن غاشم عقایلی نومېده چې د همدې ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان و. څلور نور عسکر ټپي شوي هم دي.
د تایلند پولیسو ویلي دي دوه تنه چې د اګست د میاشتې د 14 په تړاو نیول شوي وو په حقیقت کې هماغه کسان دي چې دا 14 یې کړې وه. چارواکو ویلي دي د دې کسانو په حق لپاره پوره شواهد راټول کړي دي او ډیر زر به محاکمه شي. د ملي پولیسو مشر سومتر پوم فانګ وانګ ویلي دي نیول شوي کسان آدم کرارک او مایر علي یوسف نومیږي او د اګست د میاشتې په 18 نیټې د ایروان په مابت کې بریت همدوی کړی و چې 18 کسه پکې وژل شوي او 140 نور ژوبل شوي. پولیسو د 15 نورو کسانو پسې پلټنه شروع کړې ده چې په دې قضیه کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي. پولیسو ویلي دي دا بریت قاچاقبرانو کړی وو او غوښتل یې چې د پولیسو نه بدل واخلي ځکه چې پولیسو د هغوی کاروبار بند کړی وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. د امریکا د استازو د مجلس یا ولسي جرګې مشر جان بینر پرون اعلان وکړ چې د خپل مقام نه استعفا کوي. ښاغلی بینر وویل چې د خپل مشرتابه پر سر د جنجالونو له وجې د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې خپله دنده پرېږدي. جان بینر د 1990 میلادي کال را په دې خوا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړی دی. هغه د اول ورځې نه د خپل ګوند د محافظه کارانو غړو لخوا د ګڼ شمېر مسایلو په خطر تر فشار لاندې وه. حتی داسې رپورټونه هم وو چې ځینو ملګرو د هغه د مشرتابه په خلاف د رایګرۍ په موضوع غور کاوه. بینر وایي هغه د دې رایګرۍ نه ډارېږي، خو که چېرته دا کار شوی وای د استازو د مجلس نومې بده وه. بنروي مات د خبر واځي شوی چې د مشرتابه پر سر د اوګ جنجال بخای دی ادارې ته ډیر غړ توان ورسوي. په همدې خاطر می خپل همکارانو ته وویل چې خپل دند پرېږدم او د اکتوبر په میاشت کې د کانګرس غړي توپ هم پرېږدم. ولسمشر باراک اوباما ویلي دی چې د جان بینر د استعفا په خبر حیران شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بارنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ګوري او د ایران د اتمی جنجال پر سر د وړاندیز شوی موافقې د تطبیق کولو په حق لور سره غږیږي. د دې ملاقات نه تقریبا یو میاشت وروسته یعنی د اکتوبر د میاشتې د 13 نیټې نه پس ایران باید چې د اتمی موافقې په ماده باندې عمل شروع کړي. د موافقې لمخې ایران باید خپل د یورانیم ذخیره کم کړي او د خپل اتمی بټیو نه زرګونه سنټرفیوژونه لري کړي. ایران همدارنګه باید چې د یورانیم بدلول د موافقې په اساس وکړي. ایران هیله لري چې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې لخوا د هغوی د فعالیتونو تر تایید کېدو وروسته به په هغوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه هم لري شي. تمه کیږي چې جان کیری او جواد ظریف به په دې ملاقات کې د سوریې په حق له هم وغږیږي.
سویټزرلند د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د مشر سیپ بلاتر په حق له چې د کار موده مخ په خلاصېدو د جنایي تحقیقات کوي. د سویس سرنوال وای غواړي معلومه کړي چې ښاغلی بلیټر خو به د فیفا بودیجه په غیر مناسبو طریقو نوي لګولي او یا یې پکې غبه نوي کړی. سرنوال وای د فیفا په ادارې کې یې د ښاغلی بټلر دفتر تالشي کړی دی او ټول معلومات یې ضبط کړي دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. قریب 2 میلیونه مهاجر چې زیاتره یې په سوریه کې د جنگ او بحران نه تختی ترکیه ته تللی دي. ترکیه ډیرو زیاتو مهاجرو ته پناه ورکړی ده. سره د دې چې ترکیه ته د نورو مهاجرو په ورتلو په ترکیه کې محلي خلک شکایتونه کوي، خو د ترکیه مقاماتو د سوریې دغو مهاجرو ته ځای ورکړی دی او مرستې ورسره کوي. تر اوسه پورې دا شکایتونه محدود دي. په دې حق له خبرونو نه وروسته مفصل رپورت لرو.
د سلوانیا صدر اعظم د ملګرو ملتونو نړیوالې پرمختیایي عالی غونډې ته وویل چې د مهاجرت بحران عاجل اقدام غواړي چې دغه بحران د عواملو ریښې معلوم شي. د سلوانیا صدر اعظم په دې اړه داسې وویل:
د ګلوبل مایګریشن کرایسس which we are currently facing not only in Europe
د مهاجرت نړیوال بحران چې همدا وس ورسره یوازي اروپאי هیوادونه مخنی دي، بلکې همدا غرض د نړی نور هیوادونه هم باید خپل عاجل اقدامات وکړي. تر هر څه د مخکې مونږ باید دغه بحران ریښې معلومې کړو او د نورو انسانانو د تلفاتو مخه ونیسو. زمو ملک د نورو اروپאי هیوادونو سره په ګډه د مهاجرت د بحران د حل لپاره حل ځلې زیاتې کړې دي. مونږ باید غیر قانوني مهاجرت او د بنی ادمانو د قاچاق مخنیوي لپاره سره لاس یو کړو.
پوپ فرانسیس امریکا ته د خپل سفر په اخیری پړاو کې نن د شنبه په ورځ فلادلفیا ته تللی دی. په فلادلفیا کې به د سنت پیټر او پال په کلیسا کې لوی غونډه توي نه وکي. پوپ پرون نیویارک ته ولاړ. هلته د ملګرو ملتونو په کلنې غونډه کې د نړۍ د مشرانو نه وغوښتل چې د اقلیم د بدلون، غربت او د مهاجرو د خوندیتوب لپاره د لارې چارې غوره کړي. همداشان پوپ په نیویارک کې په میډیسن سکوير ګارډن کې زړګونو خلکو ته وینا وکړه او بیا یې د یو خونځي لیدنه وکړه. خبر امریکا غا آشنا رادیو نه غږیږو.
او تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه د دې محل د سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوریا. د بورکنا فاسو رهبرانو د جمهوری رئیس د محافظت خاص قطعه چې تیر هفته یې کودتا کوله خو ناکامه شو، لغوه کړی ده. دغه اقدام د دې ونې په شروع کې هغه وخت وشو چې جمهور رئیس او د صدر اعظم د انتقالي حکومت واګي په لاس کې واخیستل. د جمهوری رئیس د محافظت خاص قطعه غړو تیر ونې د کودتا هڅه کړې و. دوی ځکه د کودتا هڅه کړې و چې انتقالي حکومت د پخواني جمهور رئیس پلویان او طرفداران د ملک په ملي انتخاباتو کې د برخې اخیستونه منکي.
او هغه سره چې ګومان کیږي د مالی په تاریخي خار تومبکتو کې د یونسکو نړیوال تاریخي ځای کې ودانې ورانې کړې دي، په هغې کې جنایي بین المللي محکمې ته سپارل شوې ده. نایجیر دغه سره حامد الفاقی المهدی چې په ابو تراب مشهور دی نن د شنبه په ورځ دغه محکمې ته تسلیم کړ. د بین المللي جنایي محکمې سرانوال فاتو بنسودا ویلي دي د المهدی بندي کول د تقدیر وړ یو انکشاف ده. بن سودا ویل المهدی د وسلوال اسلامی افراطی گروپ انصار الدین یو مهم غړی و. دغه سرنوال ویل په دغه ودانۍ باندې حمله د ټولو ولسونو په هویت او وقار او د هغوی په مذهبي او تاریخي ریښو باندې ظالمانه حمله وی. تومبکتو په 15مه پیړۍ کې د روحانيت او علمیت مرکز و او په 15مه او 16مه پیړۍ کې په غونډه افریقا کې د اسلام د پراختیا مرکز و. دغه مشکوک سړی په دې تورن دی چې په 2002 2012 کال کې په تومبکتو کې په تاریخي ځایونو باندې د حملو پلانونه جوړ کړی وو. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرو کې واوریدل، د نړۍ د ډیرو هیوادونو مسلمانان د سعودي عربستان په حق له قاره ډک احساسات څرګندوي چې د هغې پیښې مخنیوی ونه شو کړی چې له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د تیرو 15 کلونو په موده کې د سکل په پیښه کې تلفات زخ ډیر زیات وو.
طاهرجان او مظاهرچانو د جمعې پورز په تهران کې یو لاریون وکړ او د سعودي عربستان پر خلاف د هغه یاسل او یو دیر شو ایرانیانو د مړینې پاک لا شعارونه ورکول چې د وژل شوی کسانو په جمله کې وو.
مکه او مدینه ادارش په
دې مکه او مدینه خرونه باید د یو شورا په شکل کې د اسلامي هیوادونو لخوا کنټرول شي او د آل سعود د کورنۍ لخوا په نامشروع ډول د هغه غصبول پای ته ورسیږي.
د ایرانی حجانو مړینې هغه روابط نور ترخه کړی دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ لا د مخه کړکچنو.
دولت عربستان
د سعودي عربستان حکومت د نورین مسؤلیت په غاړه لري او باید ګرام وګڼل شي.
سعودي چارواکیو په هغه حجانو پړاچولې ده چې قوانینه نه دي مراد کړي. خودغه کې نیي حجی لدی خبره سره موافقه نه لري.
آی واز دیر
زه هلته وم. له خدای شکر کوم چې زه ژوندۍ پاتې شوم، خو موږ ویلای شو چې هغه نور ترتیبات ونیسي لکه څنګه چې نن نیولې دي.
د جمعې پورز حالت لا منظم معلومه ده.
موږ امر کړی دی چې د حج د تنظیمولو د پلانونو او ټولو امکاناتو ته بیا کتنه وشي چې د حاجیانو د تللو لارې منظمې کړو او هغوی وکولی شي چې خپل دینی مناسک په سمه توګه او بشپړ امنیت کې ترسره کړي.
خو دا کار د ځینو کسانو لپاره ناوخته وو چې په هغوی کې د دې هندي سړي مور او پلار شامل دي.
عید کې نماز کې بعد وهاں پہ 10 بجے هنګامه.
موږ ډیر ټلیفونونه وکړل خو تماس مو ورسره ونه نیولو. نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې هغو حاجیانو ماته ټلیفون وکړ چې زما له مور او پلار سره وو. هغوی موږ ته د هغوی د مړینې خبر راکړ.
زیاتره حاجیان له افریقا نه راغلي دي. د نایجر چارواکي وایي هغوی دا معلوموي چې آیا د 1200 ادباو له جونې نه څوک وژل شوی دي. حج کلنۍ فریضه ده. هر شتمن مسلمان باید په ژوند کې لک تر لک یو ځل حج وکړي. د سک کال حج ته د 2 میلیونو په شاوخوا کې مسلمانان تللي دي. په دې کې زیاتره له بهر ملکونو نه سعودي ته ورغلي دي. بل لوري ته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د هغو 2 افغانانو له جملې نه چې د مکې په بیخه کې ورک شوي دي، د یوې ښځې او د هغې د زوی مړی پیدا شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. شاوخوا 2 میلیونه مهاجرین چې زیاتره یې په سوریه کې د جګړې په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي، په ترکیه کې پناه اخیستل. په ترکیه کې زیاتره خلکو د دغو مهاجرو حل کړی کړی دی، خو ښایي چې د دومره زیاتو مهاجرو ورتګ په ترکیه کې ځینې خلک اندېښمن کړي او ځنو اندېښنه ښودلې ده. د امریکا خبریال عائشه تنظیم د استانبول نه راپور راکړی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي.
ملک زوم چې کله دوه کوټې اپارټمنټ ته په کډه راغله نو د هغې کشر زوی 1.5 کلن، خو اوس د هغې 3 واړه ماشومان لوی شوي دي او په هغې باندې دغه دوه کوټې اپارټمنټ تنګ شوی دی. هغه وایي چې اوس هغه غټ کور ته ضرورت لري، خو ترکیه ته د سوریایي مهاجرینو د راتګ په وجه باندې په دغه سیمه کې د 3 کوټو اپارټمنټونو کرایا ډیره زیاته لوړه شوې ده. هغه نشي کولای چې خپل ماشومان لپاره یو غټ کور ونیسي. دا وایي
اونو کومشلردن هپ چوک ارکداشلردن دویورم اوت دوروییموش.
په دغه بل کوسه کې یو کور دی چې د هغه د میاشتې کرایا 200 شپېتا ډالر ده. ځینې خلک په خپل کورونو کې یو کوټه په 200 امریکایي ډالرو باندې ورکوي. د سوریایي مهاجرینو دراتک سره د کورونو کرایې ډیر زیاتې لوړې شوې دي. کله چې ملک زوم د امریکا غک سره خبرې کولې نو د غزه کې یو بل خزه ودریده. هغه ویل
یعنی شکلار ده دل یعنی یابتکلرندان دولای ممنون دیلی چونکی
اوس سوریایي مهاجر چې ترکیه ته روان دي، هغه ته د ترکیه حکومت خا پورا پیسې ورکوي او خا مرسته ورسره کوي، خو د ترکیه حکومت تخپل خلکو سره دومره مرسته نه کوي. زما مور ضعیفه شوې ده او نه جوړه ده، خو حکومت هغه ته ډېری لګي پیسې ورکوي او د هغه علاج به ممکن نه دي. هغه زیاتوي چې هغه به خپل کور چرته هم یو سوریایی مهاجر ته په کرایه ور نه کړی، ځکه چې یو کس د ځان سره ټوله کډه راولي او هغه کورونه خرابوي. د بهلی الماز لور وایي چې د سوریې خلک چې په کوسو کې ناستي او خیر غواړي ټول خلک ترینه تنگ شوي دي. په استنبول کې ځینې خلک بیا د خوراکي شیانو او د نورو ضرورت د شیانو د بیو د لوړېدونه هم فریاد کوي. حسین بستوګوایی سوریایی مهاجر راغلی دی، مونږه چې بد میاشتې څومره پیسې ګټلې په هغه کې ډېره زیاته کمی راغلی ده. که پخوا ما په یو میاشت کې $200 جوړولې، نو اوس زه زیات نه زیات $100 جوړولی شم، او دا د مخکې نه نیم په نیمه کم دی. د سوریایی مهاجرو په خلاف باندې دغه احساسات په هغه خلکو کې زیات لیدل کیږي چې هغه د منځنۍ طبقې سره تعلق لري. د تیرو څلورو کالو راهیسې چې کله په سوریه کې جګړه شروع شوې ده، ترکیه هغه هیواد دی چې مهاجر ورته په ډیر زیات شمیر باندې پکړه شوې دي، او دغه په ترکیه کې د نن نه د حکومت لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. د چارو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې خو د حکومت لپاره دا ممکنه وه چې دغو خلکو سره مرسته وکړي، خو که چیرې د سوریې مهاجرو دغه شمیر کم نشو او په راتلونکي کې ونه درېدو، نو دا به د ترکیې د حکومت لپاره ډېر لوی مشکلات جوړ کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو، پرمختیاوو، ګډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاتې شوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماښامنۍ خبرونې د 15 کلیزې لمانځلو ته ځانګړې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د برېټانیې د تیلو او غاز یو شخصي شرکت سوما آیل اینڈ ګاز په دې تورن شوې چې د سومالی د حکومت لوړپړو مامورانو ته د دې لپاره رشوتونه ورکړیو چې د هغه هیواد له ساحل سره څیرمه د خامو تیلو او کاربوهایډریټ د راویستلو قرارداد ورسره لاسلیک کړي. له لندن نه د امریکا غ خبريال هنري ریچول په خپل ریپورت کې وایي چې هیڅوک لا تر اوسه پورې په دې سم نه پوهیږي چې د سومالی سواحل څومره طبي زیرمې لري، خو د تیلو د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې شاوخوا 130 میلیارد بلره خام تیل لري، او که په سم ډول ورنه استفاده وشي نو د دغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد د مارت ګډ اقتصاد په راژوندي کولو او د خلکو د ژوند په سمولو کې به حیاتي رول ولوبوي. د سوما د تیلو او غاز شرکت په 2013 میلادي کال کې د سومالی له حکومت سره یو قرارداد لاسلیک کړو، او کله چې په هغه هیواد کې د 1990 میلادي په لسیزو کې کورنۍ جګړې ونښتې، دا لومړی ځل و چې د تیلو او غاز لرول لپاره له یو خارجي شرکت سره قرارداد لاسلیک شو. د سوما د شرکت عمومي رئیس باب شپرد امریکا غږ ته وویل چې په سومالیا کې د طبي غاز او خامو تیلو د مندلو امکانات زخ زیات دي.
So we think we've really started the hydrocarbon regime in Somalia and there
will be فکر کو کلا چې موږ په دې کار شروع وکړه، نو په واقعیت کې مو په سومالیا کې د تیلو او غاز د یو رژیم او یا نظام د بنسټ دی خودل کار پیل کړ. جربي خلک نتیجه وګوري که بخت او نصیب یې خی او څو سیل هم ولري او د هیواد د آبادولو تعهد هم موجودي، هله د نتیجه به څرګند شي او سومالیا به ژر په ختیځ افریقا کې د تیلو او غاز د تولیدولو په یو غټ مرکز بدل شي. په قرارداد کې دا خبره شوې وه چې د سومالیا د تیلو او غاز شرکت به په دغه هیواد کې د فنی کارکرانو او ماهرانو د تخنیکي استعداد د لوړولو لپاره په اصطلاح د کیپیسیټي بیلډینګ پروګرام په نوم پروژه په کار اچي، او هم به د جیولوجستانو په شمول د حکومت د کلیدي کارمندانو معاشونه تادیه کوي. خو د ملګرو ملتونو د څارنې د کمیټې یو پټ رپورټ وایي چې دغه برېتانوي شرکت $500,000 د سومالیا د حکومت لوړپوړ چارواکو ته بډي ورکړي چې د تیرو وزیر هم پکې شامل وو. کاغلی شپړ دغه الزامونه رد کړل او امریکا غږ ته ویل
We think the allegations are baseless. Soma has always conducted its operations in a lawful
فکر کو چې دغه الزامونه بې بنیاد دي، او زموږ شرکت خپل ټول کارونه په قانوني او اخلاقی چوکاټ کې دننه سرتا رسېږي. مګر بیا هم د برېټانی د ډیرو جدي خیانتونو د تفتیش دفتر اس اف او په دې ارتباط تحقیقات پیل کړی دي او د سومالی حکومت وای چې دغه تورونو په باب په ځنګړې توګه پلټنه کوي. د سومالی د تیر وزارت وای چې د بی امنیتۍ او دوامدارو جګړو لامل بل یو خارجي شرکت هم د تزړه نه کو چې دومره زیات خطر په ځان قبول کړي او کارو کړي. ایواز همدغه برېټانوي شرکت حاضر شو او غاړه ورته کې خو ده. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود وای چې حکومت کوخخ کوي ځینې نور شرکتونه هم او هڅي. کله چې موږ حکومت جوړ کو په مستقیمه توګه مو د خارجي پانګې د لاجذبولو لپاره سخت کوښښونه شروع کړل او نیت مو ده چې په دغه کار کې د شفافیت په منظور یو نوی قانوني چوکاټ هم جوړ کړو. تر اوسه داسې نه ښکاري چې یا دې سم کار شوی او د سوما د ګاز او تیلو شرکت هم د حکومت لوړپوړو مامورانو ته د بډ ورکولو په تور د تحقیقاتو د یو د جنجال سره مخ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
سی پشکری با صدو سی او سی پشکری با ناوی مزاڑا پزورا ناوی ما مزاڑا پزورا ناوی ما مزاڑا پزورا رنگ زول در تنازی چی در در نگڑ پی غورا چی در در نگڑ پی غورا خوشی سناوی ما مخد پر خوشی سنا وطن سے پر قرار دا پلاو پلاو دا بی بی صدا پلاو پلاو دا بی بی بابو لال بوادو کی بابو لال لال بوادو کی بابو لال لال بوادو کی بابو لال پسور نا کی دا رواج رواج دا پشتنو دی دا رواج رواج دا پشتنو دی
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وایي
د سعودي عربستان چارواکي د هغې پیښې په تحقیق اخته دي چې د حج د مراسمو په وخت کې په مینا کې وسولس تنه حاجیان په ټیل ماټل کې د پښو لاندې شول او مړه شول. د هند حکومت ویلي دي چې د څوارلس نه تر اتلسو پورې هندي اتباع هم پکې مړه شوي دي. د پاکستان د مقاماتو تخمین بیا دا دی چې له اتو نه تر یولسو پورې پاکستانیان هم پکې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای چې په نایجیریا کې د ګوزان یا د پولیو ساري مرض بیخي لمنځه تللی دی. د دبليو ایچ او په لامی کې ویل شوی دی چې یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې اوس هم پکې دا ساري مرض شته دی چې وقایه یوازې په واکسین کېدلی شي. سعودي عربستان وای چې د یمن د یاغیانو په ډزو کې د هغوی د سرحدي قواوو یو جګپړی قومندان او یو عسکر وژل شوی دی. د سعودي د کورنۍ چارو د وزارت ویان تورن جنرال منصور الترکی وای چې پیښه د جیزان په ولایت کې شوې ده. وزارت وای چې د شوې یاغیانو په وجل شو کسانو کې یوې ډګروال حسن غاشم اخایلی نومید چې د همدې ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان و. د تایلند پولیس وای دوه تنه چې د اگست میاشتې د چاودنې په تړاو نیول شوی و په حقیقت کې هغه کسان دي چې دا چاودنه یې کړې ده. چارواکي وای چې د دغو کسانو په هکله یې پوره شواهد راټول کړي دي او ډېر ژر به یې محاکمه کړي. د امریکا د سازو د مجلس یو لسی جرګې مشر جان بینر پرون اعلان وکړ چې د خپل مقام نه استعفا کوي. ښاغلی بینر وویل چې د خپل مشرتابه پر سر د جنجالونو لوجې د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې خپل دنده پرېږدي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بهرنی چار د وزیر جواد ظریف سره ګوري او د ایران د اټومي جنجال پر سر د وړاندیز شوې موافقې د تطبیق کولو په حق لور سره غږیږي. د ملاقات نه تقریبا یو میاشت وروسته یعنی د اکتوبر د میاشتې د 13 نیټې نه پس ایران باید چې د اټومي موافقې په مادو عمل پیل کړي. سویټزرلند د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د مشر سیپ بلاتر په حق لا چې د کار موده مخ په خلاصېدو ده جنایي تحقیقات کوي. د سویس سرنوال وای غواړي معلومه کړي چې ښاغلی بلاتر خو به د فیفا بودیجه په نامناسبو طریقو نوي لګولي او یا یې پکې غب نوي کړی. قریب 2 میلیونه مهاجر چې زیاتره یې په سوریه کې د جنگ او بحران تختی ترکیه ته تللی دي. ترکیه د ډیرو زیاتو مهاجرو ته پناه ورکړې ده خو سره لري چې ترکیه ته د نور مهاجرو په ورتلو په ترکیه کې محلي خلکو شکایتونه کړي دي. د ترکیه مقاماتو د سوریه دغه مهاجرو ته ځای ورکړی دی او مرستې ورسره کوي. پوپ فرانسیس امریکا ته د خپل د سفر په اخري پړاو کې نن د شنبه په ورځ فلادلفیا ته تللی دی. په فلادلفیا کې باید د سینټ پیټر او پال په کلیسا کې لوی غونډه ته ویناوي وکړي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. لکه چې بروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یادونه کوم چې د خبرو اترو پروګرام لرو چې د شروع سره خبرونه ته زنګ ووهئ. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-5919-1
رادیو